Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی اومه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 16 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت غواړي نورو هیوادونو ته د دینی زده کړو لپاره د زلمیانو او ځوانانو د تګ مخه ونیسي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت په اړه خبرې کړي. د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپلو کې د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 50 اووره نړیواله مسابقه کوي، او د امریکا د استازو جرګې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پاڼه سنا ته وړاندې کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت په اړه خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ماښام په یو ټویټ کې وویل چې له محمد حنیف اتمر سره د سیمې د ثبات لپاره د همکاریو د دوام پر اړتیا خبرې وکړي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قریشي پر تازه څرګندونو انتقاد کړی. قریشي تېره اونۍ په یوه مرکه کې ویلي وو اسلام آباد هیله من دی چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د افغانستان د مالیې وزارت لریشوی وزیر عبدالهادی ارغندیوال وایي چې پرده لګیدلی تورونه به بنسټه دي. ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ ارغندیوال له دندې ګوښه کړ او پر ځای محمد خالد پاینده سرپرست وټاکه. ښاغلي ارغندیوال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ولسمشر په شاوخوا کې یوه کړۍ فعاله ده چې کله یې ګټې په خطر کې شي نو دا ډول توطیې جوړوي.
په ټولنه کې خلک هم په دې واقعیت پوه شوي کله چې د ځانګړو کړیو چې ولسمشر زیات وخت له بده مرغه ورباندې خبر نه وي ګټې په خطر کې شي دغه ډول ممکنه توطیه عملي کوي.
ارګ د ښاغلي ارغندیوال د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپلو کې دریمه 50 اووریزه یا نړیواله مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړي د مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
ټاکل شوی نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله سره د کاردان پانتون جام سیالۍ او درېمه نړیواله 50 اووریزه لوبه ترسره کړي. دغه یاد ټولې لوبې د افغانستان په کوربتوب سره ترسره کیږي. دغه لوبې لپاره هم افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه لوبلاړ چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي په دوه مخکینیو لوبو کې په بریا سره ګټلای دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې پرون د ډونالډ ټرمپ د استیزا پاڼه سنا ته وړاندې کړه، او له دې سره یې په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. په دې سند کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوستل شو ټرمپ د پاڅون په پارولو تورن شوی. له دې مخکې د استازو جرګې د استیزا مسؤولو چارواکو دا پاڼه د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځوله چې د جنوري په شپږمه د ټرمپ پلویانو یرغل پرې وکړ. ټرمپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول په سنا کې استیزا او محاکمه کیږي. د مقرراتو له مخې د استیزا بهیر باید سنا ته د دې سند له رسیدو سره سم پیل شي، خو د سنا مشرانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کار یې د فبروري په 8 تر پیلېدونکې اونۍ پورې وځنډاوه. د بلوچستان یو سیاسي فعال چې په پاکستان کې د دې اقلیت لپاره مبارزه کوله پرون په بلوچستان ایالت کې خاورو ته وسپارل شو. د کریمه بلوچ د مړي د خښولو لپاره د بلوچستان په توم سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. نوموړی چې په کاناډا کې اوسېده د دسمبر په 1 په تورانتو ښار کې لادرکه شوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل شو. د کریمه بلوچ ملاتړې ادعا کوي چې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوی، خو پاکستانی چارواکي دا تورونه نه تاییدوي. کریمه بلوچ چې د کریمه محراب په نامه هم پیژندل کېده په پاکستان کې د ورکو بلوچانو لپاره کمپاین چلاوه. او د پایواز په نوم د ایران یوې خپرونې راپور ورکړی چې ایران د سیګنال په نوم د پیغامونو د استولو اپلیکیشن او سایټ فلټر کړی دی. د درې میاشتنۍ خپرونې پرون راپور ورکړ چې د ایران خلک اوس د سیګنال اپلیکیشن او ویب سایټ له فلټر ماتونکو سافټویرونو پرته نه شي کارولی. پرون له دې مخکې د انټرنیټي شبکو یوې څارونکې ډلې ویلي وو داسې ښکاري چې ایران د سیګنال اپلیکیشن بندول پیل کړی دی. ایراني چارواکو د سیګنال اپ د بندولو د پریکړې په اړه ښکاره څرګندونې نه دي کړي. وروسته له دې چې د واټساپ د محرمیت په پالیسۍ کې یو لړ بدلونونه نه راغلل او د اپ له حقوقي پلوه له اړوند شرکت فیسبوک سره د کارونکو د معلوماتو د شریکولو قانوني جواز ترلاسه کړ، ډیری ایرانیانو سیګنال اپ ته مخه کړه. لازادای رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو رسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ورسته لدې چې د ولسمشر لومړی مرستیال وویل طالبان د بیوزلو کورنیو ماشومان په مدرسو کې د تروریستي حملو لپاره روزي. افغان حکومت وایي د تنکیو زلمیانو لپاره په هیواد کې دننه د دینی زده کړو امکان برابر کړی.
تعلیمات اسلامی معینیت دننه په افغانستان کې بیلابیل لوی مدرسې لري چې د منطقې په سطحه له ښو دارالعلومونو او دارالحفاظونو څخه شمیرل کیږي.
په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته جدي اړتیا لري.
مور ته ډېر سخت تکلیفونه سره مخامخ کیږو، که څنګه د جنگ له امله مور د ګولۍ له امله وژل کیږو، د مرمۍ له امله وژل کیږو، دلته د یخ او د وږې او د تنې له امله وژل کیږو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي له مظاهراتیانو سره د روسیې د حکومت چلند ښایي چې هلته د بشري حقونو معیارونه څومره ناسم دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د دې خپرونې لومړی راپور، د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي نورو هیوادونو ته د دینی زده کړو لپاره د زلمیانو او تنکیو ځوانانو د تګ مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په هیواد کې دننه به د ټولو دینی مدرسو زده کوونکي بایومتریک شي. د ولسمشر لومړی مرستیال تیره شنبه وویل طالبان د بېوزلو کورنیو زلمیان او ځوانان د دینی زده کړو په نوم پاکستان یا تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ځانمرګو بریدونو لپاره روزي. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي د هغو زلمیانو او ځوانانو مخه ونیسي چې د دینی زده کړو په نوم پاکستان ته ځي. افغان چارواکو ویلي د پاکستان په زیاتو دینی مدرسو کې افغان زلمیانو او ځوانانو ته افراطیت ورشول کیږي او حتی ځانمرګو بریدونو ته چمتو کیږي. د پوهنې وزارت وایاندي نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل
تعلیمات اسلامی معینیت دلته دننه په افغانستان کې بیلابیل لوی مدرسې دارالعلومونه او دارالحفاظونه لري چې د منطقې په سطحه له ښو دارالعلومونه او دارالحفاظونه څخه شمیرل کیږي، او دلته مو دا زمینه برابره کړې چې د دې اړتیا ونه لیدل شي چې له هېواده بهر څوک لاړ شي او په مدرسو کې ګډون وکړي. خو هغه مهاجرین چې په افغانستان کې نه دي او هغوی په پاکستان کې دي، دا د هغوی د اړتیاو په اساس او د هغوی د موافقې په اساس کېږي چې هلته زده کړو ته خپل دوام ورکوي.
تر دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیره شنبه ویلي وو طالبان ځینې زلمیان او ماشومان له بېوزلو کورنیو اخلي، ذهنونه یې ور اړوي او ځانمرګو بریدونو ته یې چمتو کوي، او زیاتره دغه ډول تعلیمات د ده په خبره په پاکستان او په ځینو مواردو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داسې تورونو کسانو ویډیوګانې خپرې کړي چې ویلي دي د پاکستان په بیلابیلو دینی مدرسو کې ورته په افغانستان کې د انتحاري او نورو حملو روزنه ورکول سوې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې مدرسې لري چې هلته خپلې زده کړې کوي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې یوازې په قبایلي سیمو کې تر 500 زیاتې دینی مدرسې دي چې په هغوی کې د افغان زلمیانو او ځوانانو شمیر د پام وړ دی. د خیبر پښتونخوا په اکوړه خچک کې د جامعه دارالعلوم حقانیه ویان مولانا محمد یوسف شاه چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د جهاد خطاب کوي وایي چې ځینې طالب العلمان شاید د دیني زده کړو تر بشپړولو وروسته په افغانستان کې جګړو ته تللي وي، خو د تعلیم پر مهال دا کار نه دی سوی.
بالکل په دې وخت کې د یو طالب د پاکستان نه مدرسو نه تلله، هغه ته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جہاد تا دی زے نه یو قسم مله تل دی وخت مونږ خو یو قسم درې وجه غیر حاضر شي نو هم له مدرسې نه خارج دی، دا زمونږ مدرسې قانون دی.
په کناډا کې میشت مجیب انګار چې په پاکستان کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې وای، په دینی مدرسو کې د افراطیت د تدریس د مخنیوي لپاره په لوی لاس د پاکستان لخوا اقدام نه کیږي.
په دغه مدرسو کې چې کوم افغانان ځوانان روزل کیږي هغوی خو یو دا ده چې عمل ته پاکستان کې پیدا شوي دي، بل دا ده چې په هغه سې یو محیط کې را لوی شوي دي. بیا په مدرسو کې دوی ته چې کومې زده کړې ورکول کیږي له بده مرغه زیاتره د افغانستان ضد په روحیه باندې روزل کیږي، افراطی روحیه باندې روزل کیږي. کوم چې پاکستان وګوري ډیر زر به دا مدرسې دوی را کنټرول کړي، اما له بده مرغه نی غواړي.
پاکستان په 2019 میلادي کال کې ویلي و چې غواړي تر 150 زیاتې دینی مدرسې د حکومت تر کنټرول لاندې راولي. په پاکستان کې د دینی مدرسو تنظیمونکي لوی بورډ وفاق المدارس العربیه وایي چې له دوی سره د راجستر سویو مدرسو شمیر 300 ته رسیږي، خو 40 نورې مدرسې ورسره راجستر نه دي. د پاکستان حکومت تیره پنجشنبه هم په ټول هیواد کې د دینی مدرسو د راجستر کولو په پروسه کې د پرمختګونو خبر ورکړ او مرکزی حکومت د مدرسو لپاره د ازموینې د نویو هیئتونو د ګمارنې پریکړه هم اعلان کړه. د پاکستان حکومت او وفاق المدارس نه مني چې د پاکستان په مدرسو کې دي افغان زلمیان او ځوانان په افغانستان کې د تشدد لپاره روزل سوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي د هر ډول ستونزې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د ننه د موجوده دینی مدرسو زده کوونکي بایومیټریک کوي.
بحث بایومیټریک شدن
هغه زده کوونکي چې په دینی مدرسو کې لوست کوي د بایومیټریک کېدو لپاره له مدرسو سره په همغږۍ مو ځینې اقدامات کړي دي. دغه مدرسې اوس رخصت دي چې د رخصت کېدو له پای ته رسیدو سره سم موږ د بایومیټریک پروګرام رسمن پیلو او دا پروګرام به ټولو مدرسو ته وغځول سي.
د کورونا چارو وزارت وایي دوی غواړي په افغانستان کې 15,000 مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه راجستر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي کورنۍ خواړه او سرپناه غواړي. هغه کډوال چې د هلمند د وروستیو جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي وایي ژمی د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
سوړ ژمی نه درېدونکې جګړه او بېوزلي درې واړه د هلمند بې کورسو کسانو ته سره یو لاس سوي دي. د ماشومانو او ښځو په شمول زرګونه هغه کډوال چې له خپلو کورونو جګړو بې ځایه کړي په امن په 2 سانتي ګراډ درجه سړه هوا کې د لشکرګاه ښار په مارکیټونو او خیمو کې ژوند کوي. دغه بې ځایه سو کورنۍ د جملې څخه یوه هم 23 کلنه مریم ده چې یوه میاشت مخکې د خپلې کورنۍ له څو غړو سره په یوه جوړه جامو کې د لشکرګاه ښار ته راکډه سوي او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. مریم وایي که څه هم د کورنۍ د یو شمېر غړو سرونه یې راخوندي کړي، خو دوه زامن او یو لمسی لا هم د جګړې په سیمه کې ترې پاتې دي او یو میاشتې پوره سوه چې په اړه یې معلومات نه لري.
دغه جام پوسته نه ده، دغه جام ته پوستې سره پراته وو، نو که بزګري مو نیولې وو، بزګر وو چې هغه باندې راله را ولاړ شو، ستا بلا دې واخمه باره یو دغه وو یو دغه وو یو ام بله مژورکې وه، داسې کوچنکه لور یعنې دا سره ته ناس رالو. زامن مې د خدای مال یو لمسی دوه زامن زما څه پوښتنه موږ په کورو کې هغه ناست دي و دې خواته دوی ناست. ما چې چا برایې دا درې غرومه وکړه د خور خونه مې داسې نوکې دربچا کې ورکړې دار پوښکنن هغه ولاړ سره پاتې میاشت مې پوره سوله چې دغه جنګ سوی دی. دوغنه مې له ولاکه لیدلې.
په هلمند کې د جګړې څخه کډه شوي کسان ډېری کورنۍ پر سړکونو او یا هم د خپلو دوستانو کره دي او یو شمېر کورنۍ بیا د ملي تجار محمد عیسی او مری په سبزی مارکیټ کې چې دروازه هم نه لري اړولې دي. له جګړو څخه د دغه بې ځای سوو کورنۍ څخه یو شمېر یې وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. زلیخا کریم الله او جان محمد د هلمند د بولانا او چانجیر سیمې څخه لشکرګاه ښار ته راکډه شوي دي. دی وای
وروره مرتاک نه راتېږي مستیاب چې وروره د بولان راغلي د مرمیو مرتاک نه راتېږي وکیلان خپل وان سره چنې نه بشته کوي کاټون ورکې مرتای تک چنې
د چنجر سره وروره د ټکانو جنگ سره وتلی چې اردو په چنجر په ګیر کې مسره پاتې دي چې طالبان مر په کورو کې ناشته مرته د هر مشکل سره مخامخ قسم مخته مریضان ورو کده وی وای وای ور پیار سره پاتې هغه جیدات وامه د مدګر پاتې سی وي
چای نه لرو وران نه لرو افغاني ولا وډه ته یو ډوړې ما باې ده نه څه په ضروري وای دا مونږ د کوم کاری راځل کی کومکی کلر زکړی هغه در سره وکي مړی شکل مرسي کارتون راي
وکیلان دل تراسي وای شان مور تسلیم کړي دا دويش پکې دا ګرد خلک دی وژه تیږي د باندې سره ولاړی اچي نه
مرته ډیر سخت تکلیفونه سره مخامخ کې کڅنګ د جنگل ما د جنگل ما مرته ګولې لامل وژل کیږي د مرمۍ لامل وژل کیږي دلته د یاخ او د وژه او د تین لامل وژل کیږي.
د هلمند د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو ریاست لا هم نه پویږي چې په هلمند کې څومره کسان لخپل کورنۍ ویزه سوي دي. د جری ریاست رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل د کډوالو په شمیر کې پر لفسې زیاتوالی راځي او د دې د سروي ټیمونه پر لفسې سروي کوي څو د کډوالو د دقیق شمیر معلوم او مرستې ورسوي.
تر دانانه پورې چې مشتر ارقام سب دي 2215 فامیل ویزه شو دي د جګړو لامل شه د جمله څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پر سروي شوې دي او 1310 کورنۍ تر اوسه کومک اخیسته.
په هلمند کې مدني فعالان او د لشکرګاه اوسیدونکو وایي د هلمند په زیات شمیر سیمو او په ځنګړې توګه بیا په مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې جګړې روانې دي. نو په دې وضعیت کې د لشکرګاه د هغو کډوالو شمیر چې بې ځای سوي او بې کوره سوي بیړنیو عاجلو مرستو ته اړتیا لري او تر هغې هم زیات دي چې دولتي ادارې اټکل کوي. دی اټکل کوي چې په دې ولایت کې به روانې جګړې د نورو کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سي. د لشکرګاه ښار ته کډه شوي کډوال د جګړې په شکیلو خوا وژغ کوي چې اور باندې وکړي هغه څه چې دا کډوالې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو ټکټ بولي.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورې قدرمن اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانګزي چمتو کړي.
Stars and Stripes ورسپانې د جنگ لیکو ته د زینو هغو طالبانو په بیا ورستنېدو مقاله خپره کړې چې افغان حکومت خوشی کړی وو. ورسپانې په دې تړاو د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي 600 طالب جنگیالي بیرته نیول شوي. افغان حکومت په اول سر کې د څه باندې 15,000 طالب جنگیالیو له آزادۍ سره مخالفت کاوه، خو د Stars and Stripes په خبره د واشنگتن فشارونو دې کار ته اړ کړ. حکومت بیا ویلی د سولې د خبرو او همدارنګ د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په خاطر یې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشې کړل. Stars and Stripes د حمدالله محب خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو سره له دې چې تعهد کړی وو بیا هم د جنگ لیکو ته ورګرځېدلي او یو شمېر یې بیرته د افغان ځواکونو په لاس نیول شوي دي. ورسپانې ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی خوشې شوي طالبان جنگ ته نه دي ستانه شوي، بلکې د هغه په خبره افغان پوځیانو یې په کورونو چاپې وهلي او نیولې دي. د امریکا طالبانو د دروشلم کال د فبروري تړون د افغان حکومت او طالبانو ته خبرو مخکې د 15000 طالب بندیانو د ازادۍ سپارښتنه کړې و. سره له دې چې د دروشلم کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو خبرې پیل شوې، خو په دغه هیواد کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو شوه. افغان حکومت او امریکایي ځواکونو ویلي طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په دې وروستیو کې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې کړي دي. د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو څو لوبو د ګڼو سپورتي ورځپاڼو او خپرونو پام ور اړولی دی. له هغې ډلې د آیرلند آر ټي ای دولتي ټلویزیون د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو په لوبو یوه تفصیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال د افغانستان په وړاندې د آیرلندي لوبغاړو لوبه ښه نه ده ارزولې او لیکلي دي چې ستونزمنه به وي تر دوو ماتو وروسته په درېیمه لوبه کې آیرلند څه وکړي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې د درو درویشتم کال د نړیوال جام د غوراوی لپاره تری نمرې ټولیږي مخ شوې دي. د آر ټي ای په مقاله کې د یو شمېر آیرلندي لوبغاړو ښې لوبې هم یادې شوې، لکه په دویمه لوبه کې د پاول سترلینګ سلیزا او په لومړۍ کې د مک براین 15 وکټې. سره له دې هم لیکوال د راشد خان یادونه کړې چې ښایي په وروستۍ لوبه کې آیرلند ته سرخوږی جوړ کړي. افغانستان له آیرلند سره ټول ټال درې یورځنۍ لوبې لري چې دوه یې ترې ګټلې دي.
مخراغله ازادي رادیو اوري ستاسو لا پیغامونو
په افغانستان کې نن ملي واکسین دی خو د واشیر سوالي مسکتانه پاته د دنیا خموږ غو ډول ور چارواکو مقامات څخه د غهیل لرو چې د طالبانو سره خپل جوړې پایتور سي او د غلاکی ما شمان واکسین کې تقریبا په دې ولسوالۍ کې به تاسو کال شل پنځه شپږ سوي دا نه سبکیږي نو حکومت ته رسېږي نو راجستریږي د دغه غم یو څوک وایي چې وخوري خیر سره.
زه له کندوز ولایت نه د شرشو ولسوالۍ نه په تماس کې یم. موږ د شربانو نه داخله ده چې د کندوز ولایت د ولسوالۍ سرکان ټول خراب دی. د شل کاله خوروي جنګونو کې د ټولو هېوادونو سړکونه جوړ شو خو یوازې د شرشو د ولسوالۍ سړک نه جوړېږي. شربانو نه داخله چې موږ د شرشو د ولسوالۍ سړکان جوړ کړي. السلام علیکم.
سالار د زابل ولایت خمسه سره اړیکه نیولې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي. د دې ځغ باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسېږي. وسلام.
زما نوم شریف الله دی. د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم. وروره د چې مخکې زه امنیتي دنده وظیفه کې وم. په روزګان ولایت کې طالبانو زه ونیولم او زه یې وهلو ټکول سره زما اسادي تکلیفات ګډوډ شوي دي او معیب شوی یم. او ما سره د کونړ د چارواکو څخه هیله کوم چې معیبینو پیسې راوباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. وسلام.
محمد نیم دی مای ولایت لشکرګا شاس په لوري ته راغلم دا خو سره یې راینم دا ګران دی بیا خراب دی دا ګران دی تاسو ته سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
قدر من اوریدونکو او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای لمزایره چانو سره د روسیې د حکومت چلند ثابت کړ چې په دې هواد کې د بشري حقوقو معیارونه څومره ناسام دي. د سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل د روسیې پولیسو په ظالمانه چلند سره مظاهره چان په بیرحمۍ سره نیولې دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز صالح محمد صالح اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په روسیه کې پر بشری وضعیت اندیښنه وشوده او هغه د نړۍ په سطح تر ټولو ناوړه وباله. په دغه سازمان کې د روسیې د برخې څېړونکي د امیلیا اتخوژنه وویل د اساسي بشري حقوقو د ځپل مظاهری او د خلکو شکایتونه لا زیاتوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون دوشنبه په ویلامیه کې وویل د روسیې پولیسو په ډیر بیرحمانه چلند سره مظاهره چان په مستبدانه ډول نیولې دي. د شنبې په ورځ د روسیې په لسګونو ښارونو کې په زرګونو کسانو د کرملین د اصلي منتقد الکسی ناوالني د خوشی کېدو لپاره مظاهره وکړه. د پورستیو کلونو کې د روسیې د حکومت پر خلاف تر ټولو پراخې مظاهره بلل سوې دي. د او وی ډی انفو په نوم د یو خپلواک سیاسي څارونکي بنسټ په حواله د روسیې امنیتي ځواکونو د سولهیزو مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان نیولې دي. بلخوا په روسیه کې د ماشومانو د حقونو ملاتړې انا کوزنیتسو وویل په نیول سو کې لږ تر لږه 300 تنه کشران دي. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغو کسانو پر ضد جرمي دوسیې پرانیستي چې د ډله ییزو مظاهرو لپاره یې غږ پورته کړی وو. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ وویل چې په روسیه کې ټول خلک له اساسي حقونو برخمن دي او څوک باید قانون تر پښو لاندې نه کړي.
ټول خلک حق لري خپل نظریات په هغه چوکاټ کې بیان کړي چې قانون ورته ټاکلی دی. هغه څه چې له قانونه بهر وي نه یوازې اغیزناک نه دي بلکې خطرناک هم تمامېږي.
ولسمشر پوتین د الکسی ناوالنی هغه تورونه رد کړل چې پکې ویل سی وو پوتین تور سمندرګي ته څیرمه یو ډیره عصري ماڼۍ لري. د کرملین منتقد او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري پر 18 له جرمني د رستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول سو. اوس به محکمه را روانه سیشن به پریکړه کوي چې د ناوالنی د بند موده وغځوي که یې خوشې کړي. د پولیسو لخوا د الکسی ناوالنی او زرګونو نورو مظاهره چانو پر نیول کېدو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه بحث وکړ. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ناوالنی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې وه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمن اوریدونکو. شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړه پوری خبرو اترو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې لخپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د افغانستان د سولې د بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوارخیز تجارت خبرې کړي. عبدالهادی ارغندیوال چې د شنبه په ورځ د مالیه د وزیر په توګه لخپل دندې ګوښه شو وایي پر د ارګ لخوا لګېدلي تورونه ټول بې بنسټه دي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې درېمه یو ورځنۍ یا 50 اووریزه نړیواله لوبه کوي. د امریکا د استازو جرګې پرون د ډونالد ترامپ د استیزا پانه سنا ته وړاندې کړه او له دې سره یې په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. د بلوچستانو یو سیاسي فعاله کریمه بلوچ چې په پاکستان کې د دې اقلیت لپاره مبارزه کوله پرون په بلوچستان ایالت کې خاورو ته وسپارل شوه او د پایوست په نوم د ایران یوې خبرونې راپور ورکړی چې ایران د سګنال په نوم د پیغامونو د استولو اپلیکیشن او سایت فلټر کړی دی.
دا ژوند رنگونه.
من مشګان ده د فارغ تحصیل د حقوق پنځه ما مشګان چانه په کوم سیمه کې اوسېږي؟
چالو روم مکریا.
څنګه دی مکریا نه کوه؟
والا د تی په وخت سره کوګرو لګی شوی دی د دوه درې هفته کې ګینوم سینه په حساب نو بدوار نو خوشی کید صبح بوس نو پس نه بجې راځي سار پنځه بور بجو پوری غم بیری لګی پس بیان لور نی د ورځ د خوانی
لکه مو څه سره مخ کړی اسی
او خو بلکه نو مومن چوبنی ډیر مشکل چې لاندې بل سه بام بچی نشته چې نه وو تو خپل استفاده او کې کک چې رقم بده بو سره مخامخ شي نه دا مشکلات شته.
تاسو خپل څنګه په کورنۍ کې او بو څنګه مصرفوي؟ صرفه جوړ وکړي که زیاتې مصرفوي؟
نه شکر الحمدلله کومه کې ټول سه تاسو کړه دي نو او بو نه کوشش کوو چې ډیر په مغه مونږ چې نه ضرورت لرو په مغه اندازه یا زیاتې نه اسراف نه کوو.
داسې کسان دې لیدلی چې دوبونه مثلا غلطه ګټه پورته کوي، اسراف کوي، نل خوشې پرېږدي، پایپ خوشې پرېږدي، که موټر مینځي، که داسې کوي. داسې خلک لیدلی؟
طبعا کله چې زمونږ په مکریا سي کله وظیفې ته خو راځو مګورمه چې اکثرا باغوانان چې دي خو صحیح ده که مثلا مخه پاکوي یا زر بعضې ګورو لینونه بس خوشي دي مس خصوصا خپل زمونږ بلاک اول منزل د هر سهار دا نو چې کله اوبه راشي یا دا لین چالانو تر مازدیګره پورې دا ډېره غلطه استفاده ده چې باید سیونش.
ویل څه دي نور دوستان ته څه باید د اوبو نه باید څنګه ګټه پورته
کړو؟ زما یو دا وینا ده چې کوشش وکړي چې اوبو نه یعنې اوبه یو داسې نعمت د خدای دی نو باید ډېر هغې نه ښه ګټه واخلي. چې اوس ګچ اوس د رسانو کې ګورو چې یعنې اعلانېږي دا هغه دخوانه چې سطح د اوبو کمه شوې ده باید کوشش وکړو چې موږ نه استفاده استفاده کو چې ضرورت می لور خلکو تمام او شی چاره ما اوس وبونه نه کې ګټه واخلي ورته ورسی نو دې خاطر به ډیر کوشش وکړي سره چې ما اندازې قدر چې ضرورت ما استفاده کین استرافونی شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونې مطالب همدومره وو. بل نیم ساعته خبرې مجله پیل شو چې سلطان محمد سرور په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. سرور صاحب
تکل صاحب عزیز، تشکر شما.